السلام علیکم د مازیګر شپک بچی دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د دوو وروستیو خبری مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسې سره په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د ولسی جرګې د غړې فریبا احمد کاک احمدی کاکړ د اختطاف اولاد رکه کېدو پړه زد او نقیس ریپورتونه را رسیږي په دې اړه په دې خبرونه کې مفصل او وروستي معلومات درکو دغه راس او ری چې د افغانستان حکومت وی غوړه بدوي چې طالبانو لپاره دفتر د قطر پر ځای په ترکیه او یا هم سعودي عربستان کې پرانستل شي د دې موضوعاتو تفصیل په همدې نیم ساعت خبرونه کې اوري خو اوس له اجمل انڅخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو د استازي فریبا احمدی کاکړ د تختول کېدو په اړه زدو نقیس ریپورتونه خبره شوې دي په افغانستان کې لپی خو سره د مبارزې اداره وایي چې د کابل په شکردري او پغمان ولسوالیو کې د تیر ورځې په سیلابونو کې د مړو شمیر 22 کسانو ته رسیدلی او پاکستاني او هندي ځواکونو د کشمیر په سیمه کې تازه پر یو بل ډزې کړې په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي فریبا احمدی کاکړ د تختول کېدو په اړه زدو نقیس ریپورتونه خبره شوې په غزنی کې باوري سرچینې ازادي رادیو ته منلې چې هغه کاکړ تیر ورځ نا وخت د غزنی ښار ته چیرمه د نانی او شاباز دوکانو په سیمه کې طالبانو ته پلاس ورغلې د سرچینې وایي د تختول شوی وکیل د خوش کېدو لپاره هلې سلی روان دي خو د ولسی جرګې د اداري هیئت یو غړي بیا ازادي رادیو ته ویلي دي د معلوماتو لمخې میرمن کاکړ له هیواد بهر په سفر تللې ده طالبانو لا تر اوسه په دې اړه کوم تفسیران نه ده کړی د افغانستان لپی خو سره د مبارزې اداره وایي چې د کابل په شکردري او پغمان ولسوالیو کې د تیر ورځې په سیلابونو کې د مړو شمیر 22 کسانو ته رسیدلی دی ادارې رئیس تایم کاکړ نن ازادي رادیو ته ویل په دې سیلابونو کې شل تنه په شکردري او دوه تنه په پغمان ولسوالیو کې مړه شوي نوموړي د سیلابونو پخوانیو تلفاتو ته په اشاره وویل
زه فکر کوم چې یوازې د شخو د سروبي د ولسوالۍ دي البته دقیق ارقام موږ سره نشته په دې چې اوسم د هغه کسان چې د سیلاب وړي دي د غوب سیګر دي لغمان کې سیلابونه راغلي کاپیسا کې سیلابونه راغلي خوست کې سیلابونه راغلي ننګرهار کې سیلابونه راغلي دي
نوموړي ویل چې په دې سیلابونو کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي بلخوا په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد پر روسیې مشر وایي چې د سروبي ولسوالۍ له سیلاب ځپلو کورنیو سره شوې مرستې بنیادي نه دي او په دې اړه یې له ولسمشر حامد کرزي سره وګوري چې نورې مرستې د دې خلکو لپاره وغواړي په کابل کې د چین سفارت وایي چې په کابل کې د سواد با وژنه په افغانستان کې د دې هیواد په پانګونې او مرستو کوم تاثیر نه لري په کابل کې د چین سفارت سیاسي کونسلګری پانګ نن ازادي رادیو ته وویل چې نه پوهیږي د دې پیښې انګیزه څه وه
تر اوسه یې لامل نه دی معلوم او نه پوهیږو چې دغه جنایت چا کړی دی د افغانستان په وړاندې به زموږ پالیسي بدلون ونه کړي او د تیر په څیر به د افغانستان په بیا جوړونه کې برخه واخلو
د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې نامعلومه کسانو د چین درې اتباع وشل او دوه نورې وتښتول ایساف ویلي چې په افغانستان کې درې تنه سرتیري وشل شوي په یوې خبر پاڼه کې د ایساف مطبوعاتي دفتر ویلي دا درې سرتیري د افغانستان په ختیځ کې په یو برید کې وشل شوي په خبر پاڼه کې د پیښې د دقیق ځای او د سرتیرو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي پاکستانی او هندي ځواکونو د کشمیر په سیمه کې تازه پر یو بل ډزې کړې چې له دې سره د کشمیر په لانجبن سیمه کې د لسو کلونو راهیسې ټینګ شوی اوربند نور هم بې ثباته شوی دی ویل کېږي چې د جموں په جنوب لویدیځ کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یو هندي پولیساته ټپي شوی د هند پولیساتو چارواکو دا ډزې له پارهونه پرته ډزې بللې خو پاکستانی چارواکو بیا هندوستاني سرتیري د ډزو په پیلولو تورن کړی دی او ویل دي چې په کشمیر او ګاونډي ایالت پنجاب کې د دوی پر پوستو یو ورخیز ډزې کړې چې همدا د پرله پسې ډزو د تبادلې سبب شوې دي امریکا د عراق د وشون کې بمی حمله عاملان وغندل او هغه د اسلام دښمنانو بلل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بغداد پر رستورانتونو او بازارونو کې پرونی بمی حمله پر هغو کورونو واشیانه بریدونه بللی چې کوچنی اختر المانزه د عراق په پلازمینه بغداد کې د اختر پر مهال د بمی چاودنو په تاسه لړۍ کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي اسرائیل وای دوی با په لویدیځ غاړه او ختیځ بیت المقدس کې تر زرو زیات نوی يهودي مرزایونه آباد کړي د یک شنبه پورز د اعلان درې ورځې لاغه مخکې کېږي چې ټاکل شوی د اسرائیلي او فلسطینی چارواکي په بیت المقدس کې په خپلو کې د اوږده کړکېچ د پای ته رسولو لپاره درېم پړاو مستقیمه خبري وکړي یمنی ځواکونه وایي چې القاعده شبکې مشکوک وسلوالو هغه 15 یمنی سرتیری وژلې دي چې د دې هیواد په بندري ښار عدن کې د میلیاردونو ډالرو د ګازو د تاسیساتو ساتنه کوله. دا برید د یکشنبې په ورځ هغه مهال شوی چې وسلوالو کسانو د بهاف په نوم د طبیعي ګازو له دې تاسیساتو بهر پر یوې پوستې برید وکړ. لومړی یو ساتونکی ووژه، وروسته یې هغه څلور نور سرتیری ووژل چې د کارګو په یو کانتینر کې ویده و. دا برید له هغه څو ساعته وروسته کیږي چې د دې هیواد په لهاج ایالت کې مشکوکو بې پیلوټ امریکایي الوتکو د القاعده دوه وسلوال ووژل. او د زیمبابوې چارواکو د برتانوي رسنیو هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د افریقایي هیواد له ایران سره د یورانیمو یو پټ تړون لاسلیک کړی. د زیمبابوې د قانون وزارت په یو اعلامیه کې د ټایمز ورځپاڼې هغه رپورټ شرح چونکي او څرګند درواغ بللي چې په کې د دې هیواد د قانون وزارت مرستیال منلی چې هیواد د ایران سره د یورانیمو د ورکولو تړون لاسلیک کړی دی. او وروستی خبر د افغانستان او د نبی بیا د کرکټ د سیالیو په اړه دی. ویل کیږي چې د کرکټ په یو رسنۍ مسابقه کې نن افغانستان نامیبیا ته په ماتې ورکړې ده. وروسته به یې په خپرونه کې د ما همکار نور تفصیل درته وړاندې کړي. دا و خبرونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په ولسی جرګه کې د قندهار د خلکو د استاذي فریبا احمدی کاکړ د تختول کېدو په اړه زد او نقیس رپورټونه خپاره شوې دي. افغان حکومت وی غوړه بداوي چې طالبان لپاره دفتر د قطر پر ځای په ترکیه او یا هم سعودي عربستان کې پرانسل شي.
دولت افغانستان ترجمه میته تا یک دفتر سیاسي برای طالبان یا در دولت شاهی عربستان سعودي و یا هم در جمهوری ترکیه ایجاد شوه.
لا روسیو سیلاب زپلو کورنۍ سره د امرستو موضوع هم سیډو او په همدې خبرونه کې اوري چې د چین سفارت په کابل کې وایي چې د څو شنی وګړو وشل کېدل به په افغانستان کې د دوی پر پنګونه ول دي هوا سره په امرستو بد اغیزونه کړی. او دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن نامیبیا ته په یو رسنۍ مسابقه کې ماته ورکړه. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. دوستان لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، په ولسی جرګه کې د قندهار د خلکو د استاذ فریبا احمدی کاکړ د تختول کېدو پړه زد او نقیس ریپورتونه خپاره شوې دي. د قندهار یو شمیر چارواکو د غرس د غزنی منابعو هم ویل دي چې دوی تمالو مشوي د فریبا احمدی کاکړ 13 شپه نه وخته د وسلوالو لخوا تختول شوې. طالبانو هم تر اوسه پورې په دې اړه سندې ویلي، بلخوا ولسی جرګې مقامات هم غبرګون خودلې. همدا شیبه له قندهار څخه زمونږ همکار صادق رښتینی را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. رښتینی صاحب، کله موږ ته اوریدونکو ته واضح کړی او مقامات سره کغه غږیدلې استي چې موضوع څه ده؟
ورسته معلومات دا دي چې د کندهار د ولایتي شورا یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې خپور شي، هغه ازادي راډیو ته تایید کړی دی چې د ولسی جرګې غړي فریبا احمدی کاکړ تیر ورځ نه وخت کابل ته پر لار و چې د غزنی ولایت په شهبازان سیمه کې د نامعلوم وسلوالو د خپل دوه لونو او دوه زامونو سره یو ځای کېده سوي. دغه چارواکي ویلي چې فریبا کاکړ څو ورځې مخکې، البته د اختر څخه مخکې، د اختر د رخصتي لپاره کندهار ته راغلی و او بیرته د یو کابل ته په خپل شخصي موټر کې سفر کوي چې دغه سپیش سره مخ شوی. خو لکه تاسو چې ویل د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان دا موضوع ردوي، هغه وایي چې د دې معلومات دادي چې فریبا احمدی کاکړ په ترکیه کې د الته رخصتي تللی ده.
رښتینی صاحب، آیا د وسلوالو طالبان لخوا د کاکړ کورنۍ سره یا له مقامات سره کوم ډول اړیکه ټینګه شوې ترڅو تایید شي معلومه شي چې واقعي د سپې خښوي دا تختول شوی؟
وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه پیښه په اړه څه نه دي ویلي. دوی د نورو امنیتي پیښو ادعا کړې ده، مسافر له پسې توګه هڅه وکړه چې په دې معاملې دوی سره وژغیږو، اما تر اوسه دوی څه نه دي ویلي.
او خپل د فریبا احمدی کاکړ د کورنۍ لخوا هم څه نه دي ویل شوي؟
بله.
ډېر زیاته مننه دوستانو. په قندهار کې د ازادي رادیو خبريال رښتینی صاحب چې د هغو رپورټونو په اړه ورستي معلومات راکول چې وایي په قندهار کې د ولسی جرګې غړې فریبا احمدی کاکړ تیر ورځ نه وخته د وسلوالو لخوا تختول شوې ده. که څه هم دغه په وینا تر اوسه نه طالبانو دا خبر تایید کړی دی او نه هم په خپله د فریبا احمدی کاکړ د کورنۍ لخوا څه ویل شوی دی. بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې تر اوسه پورې د دې جرګې د غړې فریبا احمدی کاکړ د تختول کېدو ریپورټونه نشي تاییدولای. همدا شی به زموږ همکار احمد زبیر ژمن را سره دی. ژمن صاحب، که تاسې له ولسي جرګې سره غږېدلی یاست یا مو د کورنیو چارو وزارت سره کوم تماس ټینګ کړی وي، هغوی څه وایي په دې اړه؟
بلې، د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د دې جرګې د دارالانشا د معلومات له مخې دوی نشي تاییدولی چې دا وکیل دې تښتول شوی. البته دوی وایي چې دوی ته رسیدلي معلومات وایي چې فریبا احمدی کاکړ ترکیه ته تللې ده. خو د اداري پلاوی منشي، د ولسي جرګې منشي، دوی منشي عرفان الله عرفان په خپلو خبرو کې دا ډاډ نه درلود چې امنیتي چې دا وکیل به تښتول شوی وي او کنه. خو دا ویلي چې د دوی د دارالانشا د معلومات له مخې ویل کېږي چې ترکیه ته به تللي وي. نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکې کې په دې اړه وویل:
کوم معلومات چې تر اوسه ترلاسه کړی لاسته راغلی او ډېر رسمي هم دي، دا د وکیل صاحب زموږ خور فریبا احمدی کاکل د دوستانو لخوا او همچنان زموږ د ولسي جرګې دارالانشا د ریاست لخوا نه چې کوم شی مونږ ته ویل شوی او مونږ معلومات ترلاسه کړی، دا یو شایع دی او دروغ دی. دا تر اوسه چونکه رسمي کوم ارګان مونږ ته دا خبر نه دی راکړی، مونږ تاییدولی نه شو. او ویل کېږي چې د وکیل صاحب د دوستانو لخوا نه که د اختر په دومه ورځ کې دا یو صرف رسمي سفر ترکیه ته تللی او هلته خپل ماشومانو سره اوس په ترکیه کې اوسېږي.
عرفان صاحب، تاسو د امنیتي مسؤلینو سره په دې اړه خبرې کړې دي، ځکه چې تاسو هم ډاډمن نه یاستئ چې آیا هغه ترکیه ته تللی او که تښتول شوی ده؟
تر څو چې مونږ اطلاع لرو د امنیتي ارګانو لخوا تر دغه دمه پورې مونږ ته کوم اطلاع نه دی راکړل شوی. نو مونږ تلاش کوو او دغه خبر چې خپور شوی زما د نظره دا د انټرنیټ او د فیسبوک د سپوز د لارې نه خپور شوی او مونږ تلاش کوو چې امنیتي ارګانو سره تماس ونیسو که چیرې خدای نخواسته خبر خبر انشاءالله به امروز تاسو ته رسما اعلان کړو د وی وایي.
بله شمن صاحب،
بله مونږ کوشش وکړو چې د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو متاسفانه تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې د هغوی سره د تلیفون په کرښه باندې تماس ونیسو او د هغوی نظر واخلو چې آیا فریبا احمدی کاکړ تښتول شوی او که نه.
ډېر زیاته مننه دوستانو. واموریدل چې په قندهار کې ځینې سرچینو د غرض د غزنی منابعو ازادي راډیو خبریال سره په تلیفوني تماس کې ویلي دي چې په ولسي جرګه کې د قندهار د خلکو استازي فریبا احمدی کاکړ تیره ورځ ناوخته د وسلوال لخوا تښتول شوی، خو نه هم ولسي جرګه دا خبر تاییدوي او په عین حال کې تر اوسه طالبانو لخوا هم په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د ازادي راډیو د نن ورځې او راتلونکو خپرونو په جریان کې په دې اړه درته وروستي او دقیق معلومات درکو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
افغان حکومت غوړه غنی چې د طالبانو لپاره دفتر د قطر پر ځای په ترکیه او یا هم سعودي عربستان کې پرانستل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبرالانو ته ویل چې ترکیه او سعودي عربستان کولای شي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل مهم رول ولوبوي، خو یو شمیر سیاسي څېړونکو وایي چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت دې غوښتنې ته مثبت ځواب ورنکړي، ځکه هغوی له افغان حکومت سره نه بلکې له متحده ایالاتو سره خبرې کول غواړي. په دې اړه تفصیل له نسیم شفق اورو.
کوم معلومات تر اوسه ترلاسه کړی لاسته راغلی او ډېر رسمي هم دي، دا د وکیل صاحب زموږ خور.
بله، په بخښنه سره د تخنیکی ستونزې له امله د نسیم شفق ریپورت چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د بهرنیو چارو وزارت د بوهند سرګندونو پر اساس دی اوس ستاسو پام ورته راړو.
په قطر کې د طالبانو د دفتر له تړل کېدو وروسته افغان حکومت ټینګار کوي چې د طالبانو لپاره دفتر باید په ترکیه یا سعودي عربستان کې پرانستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل سعودي عربستان او ترکیه له افغانستان سره مهم مرسته کوونکي هیوادونه دي او کولای شي د دې هیواد د سولې په پروسه کې هم مهم کارونه ترسره کړي.
دولت افغانستان ترجیح میده تا یک دفتر سیاسی برای طالبان.
افغان دولت بهتره کنی چې طالبان لپاره به سعودي عربستان او یا هم د ترکیه په جمهوری دولت کې سیاسي دفتر پرانستل سي. دا دواړه هیوادونه د افغانستان نږدې دوستان دي او موږ ډاډه یو چې کولای سي د افغان حکومت په لا پیاوړتیا او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د غښتلتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. دغه راز د دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سراسري سولې او امنیت ټینګښت په برخه کې کولای سي ګټور او ملاتړ کوم کی رول ولوبوي.
حمایت کننده را واجب کنند.
په قطر کې د طالبانو دفتر له اوس نه دوه میاشتې مخکې پرانستل شو، خو د دې دفتر پر نوم او د طالبانو د بیرغ پر اوچتېدو د افغان حکومت له سختو انتقادونو وروسته بیرته وتړل شو. یو شمیر پاکستانی رسنیو هم څو ورځې وړاندې راپور ورکړ چې ممکن د طالبانو لپاره دفتر د قطر پر ځای په یو بل اسلامي هیواد کې پرانستل شي. ځینې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې په دې اړه له پاکستانیو چارواکو سره خبرې کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا هم تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د طالبانو لپاره له قطر پرته په کوم بل هیواد کې دفتر پرانستل شي نو دوی ورسره موافقه لري، خو یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې ترکیه په افغانستان کې سرتیری لري او د دوی په خبره طالبان داسې انګیري چې سعودي عربستان ورسره دښمني کړي. وحید مجده هم دې دلایلو ته په اشاره وایي چې طالبان به له قطر پرته په ترکیه او سعودي عربستان کې د دفتر له پرانستلو سره موافقه ونه کړي.
دا داسې یو پروسه وه چې په هغه کې د افغان، طالبان او امریکا ترمنځ باید مذاکرات وشي په قطر کې. دلته د افغان حکومت نوم هم پکې نه و او نه کوم نماینده د دوی او کوم استازی د دې شامل و. نو اوس چې افغان حکومت دا خبره کوي دا د دوی خبره ده. طالبان خو افغان حکومت خپل طرف نه ګڼي. د وزارت خارجه خبره یوازې مطبوعاتي ارزښت به ولري خو سیاسي ارزښت نه لري ځکه چې طالبان نه غواړي چې د خلکو سره خبرې وکړي.
وحید مجده وویل چې په ترکیه او سعودي عربستان کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل د افغانستان په مقایسه د پاکستان لپاره ډیره ګټه لري، ځکه چې د دې په خبره د پاکستان، سعودي عربستان او ترکیه د استخباراتو ترمنځ ډیره نږدې اړیکې موجود دي. طالبانو لا تر اوسه د افغان حکومت د دې نوي دریس په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې په خوایې له افغان حکومت سره د سولې هر راز خبرې په ټینګه رد کړې دي. سیاسي کتونکي په افغانستان کې د سولې په روانه پروسه او سولې ته د طالبانو د هڅولو لپاره د پاکستان رول مهم بولي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په تیرو څو کلونو کې د سولې د هڅو پر وړاندې پاکستان ډېرې ستونزې او خنډونه جوړ کړي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یو ازمی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان کې بیلابیل مرسته کوونکي ادارې وایي چې له وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې دوام لري. دغه اداره وایي چې د کابل، سروبي ولسوالۍ، ننګرهار، خوست، وردک او غزنی ولایتونو له سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو په برخه کې مرسته کړې ده، خو دغه ادارې د سیلابونو له امله د تلفاتو په هکله بیلابیل ارقام خپاره کړي دي. د سیلابونو وروستۍ پیښې تېره ورځ د کابل په پغمان او شکردرې ولسوالیو کې وایي چې چارواکي وایي 22 تنه پکې مړه شوي دي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې دروي چې له سیلاب ځپلو کورنۍ سره د مرستو په دوام د کابل د پغمان او شکردرې ولسوالۍ له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره ارزیابي پیل کړې ده. د دې ادارې مشر محمد دایم کاکړ د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د زیانونو له ارزونې وروسته به له زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وشي. هغه وویل چې تر دې مهاله د نورو ولایتونو له سیلاب ځپلو کورنۍ سره مرستې شوې دي.
دغه سیلابونه چې پرون مازدیګر شکردرې ولسوالۍ ته راغله، همدارنګه د پغمان ولسوالۍ ته راغله، ټوله ورځ موږ هغه وسایل چې پاک کولي دي او د خطر څخه بېرته موږ هغه پیله یا کو ورته مو ولیدله، او نورو ولایتو کې لکه سروبي کې موږ د دوی لپاره غذایي توکي ورکوو، شهیدانو ته یې 5000 افغانۍ ورکوو، کورونه چې ویجاړ کېږي 5000 افغانۍ ورکوو، نور غذایي او غیر غذایي توکي کوشش کوو چې تر شپږ میاشتو پورې دوی ته او د دوی کورنۍ ته دا غذایي توکي او غیر غذایي توکي ورته ورسوو.
کاکړ وویل له هغو کورنیو سره چې په سیلابونو کې کوم غړی مړ شوی وي 50,000 افغانۍ او له هغو کسانو سره چې کورونه یې له منځه تللي وي 15,000 افغانۍ مرسته هم کیږي. په تیرو شاوخوا دوو اونیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه راغلل چې وروستۍ پیښې د کابل په شکردري او پغمان ولسوالۍ کې وې. محمد دایم ککړ وایي چې د شنبې په ورځ په شکردري ولسوالۍ کې سیلابونو 20 او په پغمان کې 2 وژلي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې په یاده موده کې وروستۍ سیلابونو په ټول هیواد کې 20 مړې کړې چې تر ټولو ډېر تلفات د کابل په سروبي ولسوالۍ کې و. په دې ولسوالۍ کې لږ تر لږه 13 وژل شوي دي، خو د سرې میاشتې ټولنه بیا د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو شمېره تر ډېره ښیي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 135 مړه شوي دي. د سرې میاشتې ټولنې د نشراتو رئیس ولید اکبر سروري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل ښار په سروبي ولسوالۍ او په ننګرهار، وردګ، خوست او غزني ولایتونو کې له سیلاب ځپلو کورنۍ سره مرستې کړې دي.
کسان د سیلابونو له وجې نه په شهادت رسېدلي دي. د ټولو کورنیو سره مرستې شوي دي. د افغانستان میاشتې ټولنه مطابق د کوم مسؤلیت چې د پیښو د ملي پلان په وړاندې لري، هغه اضطراري مرستې زموږ دنده ده، هغه موږ رسولي دي تر اوسه پورې. او په راتلونکي کې هم که موږ وګورو چې نورې مرستې له دې کورنیو سره نه دي شوي، او متاسفانه د دوی وضعیت هم ډېر مناسب نه ده، نو بیا هم موږ دوی ته دا مرستې ورسوو.
په افغانستان کې مرسته کوونکي ادارې په داسې حال کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې په هکله خبرې کوي چې مخکې تر دې د کابل د سروبي ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی سره شوې مرستې د دوی لپاره بس نه دي. په افغانستان کې د انتقال پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم د سروبي ولسوالۍ له یو شمېر سیلاب ځپلو خلکو سره د لیدنه پر مهال ویلي چې له دوی سره کافي مرستې نه دي شوي، او په دې اړه به له جمهور رئیس احمد کرزي سره خبرې وکړي.
وامردل چې په افغانستان کې بیلابیل مرسته کوونکي ادارې وایي چې له روسیو سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته دوام لري. په عین حال کې د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی په سروبي کې خبر اعلان وکړ چې مرستې دغلته له سیلاب ځپلو سره شوي، خو دا مرستې لازمې او کافي نه دي، او په دې اړه بل ولسمشر سره وغږیږي چې څومره نورې عاجلې مرستې د دغې سیمې سیلاب ځپلو کورنیو ته ورسیږي. دوستانو، لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، افغانستان بیا نامیبیا ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په ورځنۍ مسابقه کې له نامیبیا څخه لوبه وګټله، پچا نامیبیا وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افغانستان ته په دوه باندې دوه توپه باندې شپږ څلوېښت اورونو کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د 134 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې وکړه شول چې د خپلو 5 لوبغاړو په سوځېدو سره دغه هدف یوازې 4 باندې 1.5 اورونو کې پوره کړی. افغانستان تر دې مخکې هم نامیبیا ته په یو رسنی او بلد څلور رسنی مسابقه کې سخته ماته ورکړې وه. په افغانستان کې د چین سفارت وایي په کابل کې د څو چینی وګړو وشل کېدل به په افغانستان کې د دوی پر پانګونه او له افغانستان سره په مرستو باندې بد تاثیر ونه کړي. په کابل کې د چین سفارت چارواکو د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له افغان امنیتي ادارو غواړي چې د وشل شوو چینی وګړو قاتلان ونیسي. د راپورونو له مخې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې 3 چینی وګړي چې دوی ښځې دي په یو کور کې وشل شول، او 2 نورې لا درک دي. معصوم میوند او په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د څو چینایي وګړو تر وژل کېدو وروسته په افغانستان کې د چین سفارت ډاډ ورکوي چې له دې هیواد سره به خپلو اړیکو پانګونې او د بیا جوړونې لپاره مرستو ته دوام ورکړي. په کابل کې د چین سفارت سیاسي قونسلري پانګ د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول پیښې به له افغانستان سره د چین پر اړیکو بدې اغېزې ونه کړي. میرمن پانګ وایي تمه لري چې افغان امنیتي ادارې به هغه کسان ونیسي چې په کابل کې چینایي وګړي وژلي دي.
نیټا پر 5 چینایي وګړو په یو اپارتمان کې حمله شوې چې په هغو کې د دوه ښځو په ګډون 3 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ورک شوي. د ورکو شوو کسانو له ډلې یو بیرته پیدا سو او دوهم لا هم لا درک دی. تر اوسه لامل نه دی معلوم او نه پوهیږو چې دغه جنایت چا کړی دی. د افغانستان په وړاندې په زموږ پالیسي بدلون ونه کړي، او د تیر په څیر به د افغانستان په بیا جوړونه کې برخه واخلو.
په کابل کې د چین سفارت
چارواکي وای له افغان امنیتي ادارو سره خبرې کړي او هغوی ډاډ ورکړی چې د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره به ډېر کوښښ وکړي. د چین سفارت سیاسي قونسلر وایي دغو کسانو شخصي کاروبار کاوه او فکر نه کوي چې د چینایي وګړو وژل کېدل او تښتول کېدل به په افغانستان کې د چین له پانګونې سره کوم تړاو ولري. په دې اړه مو ډېر کوښښ وکړ چې د افغان امنیتي ادارو په ځانګړي ډول د کابل ښار د پولیسو د مسؤلینو نظر ولرو، خو په دې اړه څوک خبرو ته حاضر نه سوه. خو یو امنیتي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د پولیسو د څلورمې حوزې په سیمه کې وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي. د دې وزارت بیان جلان موسزی وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د ټولو بهرنیو وګړو د امنیت او خوندیتوب لپاره ژمنتیا لري.
موږ په سفارت چین در تماس هستیم. از واقعي کې در کابل
موږ د چین له سفارت سره خبرې کوو. په کابل کې له شوې پیښې خبر یو. په دې اړه افغان حکومت څېړنې کوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت په افغانستان کې د ټولو بهرنیو وګړو د امنیت او خوندیتوب لپاره پوره ژمن دی.
چین د افغانستان د قانونو په برخه کې یو لوی او مهم پنګونکو څخه بلل کیږي. په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې وڅلوېش چینایي شرکتونه په افغانستان کې په قانونو او نورو برخو کې کار کوي. افغان حکومت په 2008 میلادي کال کې په لوګر ولایت کې د میسو کان د رایستلو تړون د ام سی سی چینایي شرکت سره لاسلیک کړی دی. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د شرکت مسؤلینو د میسو د رایستلو پر وخت له امنیتي ګواښونو شکایت کړی او په دې اړه د جدي پام غوښتنه کړې ده.
د غزنی په مقرول سوال کې د طالب وسلوالو پولیس ترمنځ نخته شوې دواړه غواړي اداوي کوي چې یو بل ته مرګ جوړه اړولې سیمه په زموږ همکار سید شاه سقیم ریپورت لري.
نخته پرون د مقرول سوالي په لړه مسمه کې شوې ده چې دواړه خکیل غاړي په کې د مخالف لوري وژل شوی کسان تر خپل زیات بولی. چارواکي وایي د مقرې او تن وسیدونکو چې د غزنی په امنیه قومندانۍ کې دند درلود خپل کور تروان او چې پر لار طالبانو ته په گیر ورغلی او وژل یادي. د مقرول سوال صاحب خان وایي طالب وسلوالو په دغه سمه کې د لوی لارې له موټرو یو بل کس هم کته کړی او وژل یادي چې ورسته د پیښې ځای ته مېز پولیس ملي پولیس او پاتون کوون کې رسیدلې دي. دی وایي د دواړو غاړو ترمنځ په لړه مسمه کې دوه ساعت نه خته شوه چې په کې څلور تنه وسلوال وژل شوې دي. ولسوال وایي په نښته کې پولیسو او پاڅون کوونکو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګرو یې په دغه نښته کې نه تنه سیمه ییز پولیس وژلې دي. دی د خپل یو ملګري او یو عام وګړي وژل کېدل هم مني. څه موده وړاندې په مقر ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکو پر یوه قومندان هم ځانمرګی برید شوی و چې په کې تر شلو ډېر کسان مړه او ټپیان شوي وو.
امریکا چې تیره اونۍ په ځینو هیوادونو کې د القاعده شبکې د تهدیدونو په وړاندې یو شمېر سفارتونه او قونسلګرۍ بندې کړې بیرته فعالې کړې دي. فالوي په دې اړه د ازادي راډیو خبري څانګې ریپورت لري چې مهمې برخې له فره هیواد اورو.
امریکا د یک شنبې په ورځ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خپل اتلس ډیپلوماتیک مرکزونه بیرته پرانیزي. امریکا تیره اونۍ د القاعده شبکې او د دې شبکې د همکارو ډلو لخوا د ټرورستي تهدیدونو په وړاندې خپل 19 سفارتونه او قونسلګرۍ بندې کړې. خود امریکایي مقامات په وینا د یمن په پلازمینه سنا کې به سفارت بند وي. په یمن کې بریتانیا، جرمنیا او فرانسې هم خپل ډیپلوماټیک مرکزونه بند کړي دي. د پاکستان په لاهور ښار کې به هم د امریکا قونسلګری هم داسې بند پاتې وي. د چارواکو په وینا په لاهور ښار کې د دوی قونسلګری د نورو امریکایي سفارتونو سره یو ځای د القاعده د تهدیدونو په وړاندې نه وتړل سوي، بلکې د جمعې په ورځ د ځایي سختریزو وسلوالو د تهدید په وړاندې له کارکوونکو خالي کړل سوه. مقامات وایي د سنا او لاهور حالات ساري، خو د ډیپلوماتیکو مرکزونو د پرانیستلو پریکړه لا تر اوسه نه ده سوي. امریکا تیره اونۍ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د خپلو ډیپلوماتیکو مرکزونو د تړلو پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د القاعده د لوړ پوړو مشرانو داسې پیغامونه یې ترلاسه کړي وو چې پکې د امریکا پر سفارت د برید د طرحو په اړه خبرې سوي وې. امریکا د تیرې سه شنبه په ورځ د یمن په مرکز سنا کې د خپل سفارت کارکونکو ته امر وکړ چې له یمن څخه ووځي. ولسمشر باراک اوباما په دې اړه د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل،
It's entirely consistent to say that this tightly organized
دا کاملا پر ځای خبره ده. د القاعده هغه منظمه او نسبتا منسجمه شبکه چې پر موږ یې د 2011 میلادي کال سپتمبر میاشت کې برید وکړ ماته او ډیره ضعیفه سوې ده او اوس د ډیرو عملیاتو توان نه لري. او دا کاملا ثابت خبره ده چې ووایو لا اوس هم د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده په څیر سیمه ییز سازمانونه خطر پېښولی سي. هغوی کولای سي چې د بمونو ډک موټرونه د سفارت له دیوال سره ټکر کړي او یو شمېر کسان ووژني. یمن چې د عربو ټاپه وزمه ده د القاعده قوي مرکز دی. امریکا په وروستیو میاشتو کې پر سختریزو وسلوالو په یمن کې د بې پیلوټو الوتکو حملې زیاتې کړې دي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دوستانو، شپږ نیمې بجې دي.